غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې دادی. دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
عبدالله ویلي د حکومت دوام د سیاسي توافقنامې د تطبیق پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې 15,000 وسلوال یاغیان موجود دي او په اردن کې درې امریکایي روزونکي په ډزو وژل شوي دي.
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې باور چې په فرانسې کې چارواکو پرون د جمعې پر ورځ د پاریس په ښار کې د مهاجرینو یو بل کمپ هم ړنګ کړ. د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو دوه نور ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګزند په ناروغۍ اخته شوي دي. او د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست انتخاباتو په حق لر راپور دا وری چې کچیرته د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو په دوران کې یو کاندید یا یو کاندیدا له میدان ووزی نو څه کیږي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي په سیاسي ډګر کې شته ستونزې د سیاسي هوکړلیک د نه عملي کېدو له امله رامنځته شوې دي. عبدالله یو بیا د ملي وحدت حکومت د دوام لپاره د سیاسي هوکړلیک په بشپړه کېدو ټینګار وکړ او ویل د ملي وحدت حکومت هغه وخت استحکام موندلی سي چې دغه هوکړلیک په بشپړه توګه عملي سي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې 15,000 وسلوال یاغیان موجود دي. نور تفصیل عاشق الله رحیم زوی راکوي.
د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د القاعده د شبکې طرفدار جګړه ماران په افغانستان کې د طالبانو په روانو فعالیتونو کې مهم او فعال رول لري. د کارپوهانو د ای پی خبري ایجنسی ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې وسلوال بیا کمزوري شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په راپور کې چې پرون د جمعې پر ورځ د امنیت شورا ته سپارلی پکې ویل شوي چې افغان حکومت او ځینې نور هیوادونه دا اټکل کوي چې په افغانستان کې به ښایي د 15,000 په شاوخوا کې وسلوال مخالفین موجود وي چې 40 یا 15 کې بهرنیان دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په راپور کې ویل شوي چې په اصطلاح بد خلک د یو بل سره په کافي اندازه مرسته کوي او مهمې تروریستي ستونزې پیدا کړي دي. په راپور کې د څو حکومتونو په حواله ویل شوي چې د القاعده د شبکې طرفدار جګړه مارانو او طالبانو اړیکې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور په وخت کې قوي شولې او د وسنی مشر هبت الله اخوندزاده تر مشرۍ لاندې هم د دواړو ډلو اړیکې خې دي. د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور د همدې کال د می په میاشت کې د امریکا د خاصو عملیاتو ځواکونو د پاکستان د بلوچستان په حالت کې په بي پلوټ الوتکې کې وويشته او ویواژه. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غک، واشنگتن.
د اردن پوزي منابع ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتو درې پوزي روزن کې د جمعې پر ورځ په اردن کې په ډزو کې مړ شوي دي. دغه منبع ویل دي چې دغه روزن کې هغه مهال په ډزو ووژل شول چې کله د اردن یوې پوزي قرارګاه ته ننوتله او موټر یې په دروازه کې ونودروي او د اردن امنیتي ځواکونو ورباندې ډزې وکړې. دغه پیښه د اردن په شمال کې د شهزاده فیصل په هوایي ډګر کې شوې ده. دوه روزن کې د ډزو وروسته سمدستي او دریم په روغتون کې مړ شو. د اردن یوې امنیتي ساتونکي هم په ډزو کې زخمي شوی دي. دغه پوزي منابع ویل دي چې د هوایي ډګر په دروازه کې هم حال ډزې سره تبادله شوې چې دغه امریکایي روزونکو د امنیتي ساتونکو لخوا د درېدو د امر وروسته هم د ننوتلو هڅه وکړه. دغه پوزي منابع ویل دي چې پلټنې پیل شوي دي چې دا معلومه کړي چې په اصل کې څه پېښ شول. د مصر کورنیو چارو وزارت ویلي چې هغه قاضي چې د پخواني جمهور رئیس محمد مرسي قضیه په 2015 کال کې څېړلې وه پرون د جمعې په ورځ د وژلو هڅه شوي. په برید کې هغه مهال وسو چې کله دغه موټر تیرېدونه بل موټر کې بم وچاودید. دغه وزارت ویل دي چې دغه برید نشه قاضي عبدالفوتی وو چې په مصر کې د جنایاتو د محکمې رئیس دی. په دغه برید کې هغه ته کوم زیان نه دی اوښتی. د رایټرز خبري ایجنسی د راپور له مخې لاغه وخت راځي چې د اخوان المسلمین ډله چې اوس غیر قانوني بلل شوي حکومت د دغې ډلې غړي زندانونو کې بند کړي دي. اسلامي افراطیان په غوسه دي او قاضیان د پولیسو افسران او نور لوړ پوړي دولتي مامورینو په نشه کېدو کې زیاتوالی راغلی دی. د امریکا فدرالي او ایالتي چارواکي د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو په ورځ او یا لمخې د القاعده تروریستي شبکې لخوا د برید کولو پلان د ممکنه د سي څار پیل کړی دی. د نیویارک پولیسو د جمعې پر ورځ ویل چې دوی د فدرالي ادارې اف بی آی سره په ګډه د تروریزم په یو ټاسک فورس باندې کار کوي او خپلو استخباراتي څانګو ته ویل دي چې دغسې یو خطر ارزیابي دي وکړي. ډونالډ ټرمپ ویل دي چې هیلري کلنټن په ډیرو قانوني مسلو کې راګیر شوي ده او که انتخاب سي نو کېدای سي د امریکا متحده په اساسي بوران کې راګیر کړي. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلنټن بیا ویلي چې جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ که انتخاب سي نو دا به په ټول نړۍ کې یو خطرناکه غیر یقیني حالت رامنځته کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم د جمعې په ورځ په دغه سیاسي جنگ کې ور ودانګل او په کلکه د هیلري کلنټن دفاع وکړه او په ډونالډ ټرمپ یې سخت انتقادونه وکړل. اوباما ول له دې مخکې هیڅکله هم د جمهور غوښتونکو دومره ډیرو غړو د خپل ګوند یو نمان په دومره لوی شمیر نه ورت کړی. په حلب ښار کې د روسیې د رژیم لخوا اعلان سوی یو اړخیزه موقتي اوربند پرون رسمن نافذ سوی. د سوریې حکومت او روسیې د لس ساعته اوربند د دې لپاره اعلان کړی و چې وسلوال یاغیان او ملکي خلک د لب په ختیځ کې له هغو لارو ووزي چې د دوی دپاره په پام کې نیول سوي. فعالانو د ورځې په پیل کې د بشري وقفې په نوم له دې اوربند څخه د سوریې د رژیم او د هغه د متحدو قواو لخوا د سره روانو راپورټونه نه دي ورکړي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو د امریکا غا غشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې وځ شپې 9 بجې او 10 دقیقې شولې د هم د روانه خبرونې لمړی مطلب. په فرانسې کې چارواکو پروند جمعې پرز د پاریس په خار کې د مهاجرینو یو بل کمپ هم ړنګ. په دې کمپ کې شاوخوا 400 کسانو خیمه وهلې چې اکثره افغانان او د افریقایي هیوادونو اتباع پکې اوسېدل. د امریکا غا خبريال لیسا براین د کمپ ته ورغلې و او دا راپور را لګلې. پولیسو د پاریس په خار کې د ستالینګارد کمپ پروند جمعې پر سهار ړنګ او شاوخوا 400 مهاجر او پناه غوښتونکي په بسونو کې نورو سیمو ته انتقال کړل. درویش کلان داوید نیګاش چې د ایتوپیا اوسیدونکی دی امریکا غږ ته وویل چې په دې هیڅ خبر نه دی چې پولیس یې چیرته بیايي. زنه په هم کې دای شي په همدې پاریس کې موبل ځای ته بوزي او یا مو د پاریس نه بیرون کوم بل خار ته انتقال کی. خو زه غواړم او هیله لرم چې همدل د پاتشم. محمد بیا د سودان د ډافور د سیمې اوسیدونکو او د ښکلندای هغه د خپل ملګرو سره ولاړ و او د ستالینګارد په کم کې د خپل ژوند په حق لې امریکا غاګ ته داسې وویل.
شهر واه
شهر سپتمبر
ما په دې کم کې څو میاشتې کېدل چې ژوند کاوه. زمنګ په سیمه کې جګړه و او نور ستونزې مو هم درلودلې. په همدې خاطر زه فرانسې ته راغلم. پولیسو د ستالینګارد د کمپ اوسیدونکو په بسونو کې کېنول او د موقت لپاره جوړ شوو کمپونه ته وړل. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي د دې کمپ اوسیدونکو کول شي چې په فرانسې کې د پاتې کېدو لپاره خپلې عریضه ورکړي. د کمپ په شاوخوا کې پرتو خلکو مهاجرو او پناه غوښتونکو ته ډوډۍ او نور د ضرورت شیان ورکول او هم ورسره د فرانسې د ژبې په زده کولو کې مرسته کوله. د میلی په نامه یو میرمن په دې باره کې امریکا غږ ته داسې وایي. تر څو پورې چې د خلکو ته د پناه مناسب ځای نه وي پیدا شوی دا ډیره مهمه ده چې مرسته ورسره وشي. اکثره دغه کسان د کالی د کمپ نه دلته راغلي دي چې حکومت تېره اونۍ ړنګ کړه. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینو ویل دي چې د ستالینګارد کمپ په همدې روانې ونې کې ړنګ شي. په فرانسې کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته چمتووالی روان دی چې د مهاجرینو مسله به په کې ډیره مهمه وي. د پاریس ښاروالي آن عادل ګو ویل دي چې د تقریبا 0 مهاجرو لپاره به موقتی ودانې جوړ شي. خو هغه ویل دي چې د ستالینګارد د کمپ مهاجر به نورې سیمو ته بوزي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو دوه نور ماشومان هم د پولیو یا د ماشومانو د ګزند په ناروغي اخته شوی دي چې دواړه انجونې دي. د دې سره پروان میلادي کال کې د برمل په ولسوالۍ کې د پولیو مثبت او پیخ شمیر هم شپږو ته ورسیده. نور جزئیات د پکتیکا ولایت نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال عبدالمالک شفق پر راپور کوي.
د پکتیکا ولایت د امی روغتیا ریاست مسولینو نن د پولیو یا پلج د دوو نورو مثبت پیښو خبر ورکړی او وایي چې دواړه مثبت پیښې د برمل ولسوالۍ په دوو نږدې کلیو کې د میشتو وزیرستاني کډوالو په ماشومانو کې تثبیت شوي دي. د دوی په خبره چې په پلج د اختشیو ماشومانو له جملې څخه یوې ته یې د کمپاین په لړ کې فقط دوه ځله او دوهمې ته یې بیا هیڅ ډول واکسین نه دی تطبیق شوي. د پکتیکا ولایت د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر حکیم امریکا غږ آشنا رادیو ته د دغو دوو تازه پیښو د تایید ترڅنګ ویل چې څو ورځې وړاندې د برمل ولسوالۍ څخه خوست ولایت ته په یوه کوچېدلې کورنۍ کې هم یو ماشوم په پولیو ناروغي اخته شوی و.
کا ولایت د برمل ولسوالۍ کې د لمن په سیمه کې چې یوې د خاشین لمن ایریا ده او بلې په منګړیتۍ لمن ایریا ده، په هغې کې موږ دوه مثبت نوې پیښې پیدا شوې دي چې یوې د کاري وسای په نوم ده، ولد میرداد چې شپږاتیا میاشتې عمر لري او بلې د زربانو په نوم ده چې ولد نورګل شپږ دېرش میاشتې عمر لري. د لمن په سیمه کې دا دوه نوي د پولیو کیسونه پیدا شوي دي.
د برمل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي ګل آغا جان په برمل ولسوالۍ کې د پولیو د پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له روغتیايي ادارو غواړي چې برمل ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د لمن په سیمه کې او د منګړیتۍ په سیمه کې دوه پیښې مخکې ثبت شوې وې او د یوه پیښه د دوه هفته مخکې ثبت شوله او دا دوه پیښې وې ثبت شوې دي او د میژ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې دغه سیمې ته د سړه واکسین روړي چې سری ناروغي دو د یوه نه بل ته لاګي د بل نه بل ته لاګي.
په کابل کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د اړیکو مسؤل ډاکټر ګلا خان امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې په برمل ولسوالۍ کې د پولیو مثبت پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د خلکو نه همکاري، ناوړه منفي تبلیغات او د پولیو ضد واکسینو په برخه کې د عامه پوهاوي نشتون په ګوته کړ.
کار به تر سره کوي خو هغه کار به نیمګړی، نو په دغه ځای کې چې خو تاسو پوهېږئ چې د پوهاوي کچه هم خلک په د وګړو په منځ کې ډېره ټیټه ده، نو او د بله اړخه ناوړه تبلیغات هم د پولې په دواړو غاوو خواوو کې کېږي.
د پکتیکا برمل ولسوالۍ له پاکستان هیواد سره پر پوله پرته هغه غرنۍ ولسوالۍ ده چې وخت نا وخت ترې د نامنې خبرونه هم ورکول کېږي او دې نامنې زیاتره وخت پولیو ضد واکسینو مخه هم ډب کړې ده. په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د ثبت شویو مثبت پیښو شمیر 12 ته ورسید چې شپږ یې یوازې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دي.
د امریکا د جمهوری ریاست د مقام انتخابات د نومبر د میاشتې په 8 نیټه شروع کیږي. تاسو کولای شئ چې د دغو انتخاباتو په باب راپورونه، مرکې او تبصرې د امریکا غږ د آشنا رادیو نه واورئ. د امریکا غږ د آشنا رادیو ستاسو د خبرونو بې طرفه او باوري منبع.
دروندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوریا. سره له دې چې په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته فقط څو ورځې پاتې دي، د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ اندېښنه ښودلې چې ښایي د انتخاباتو په سیستم کې د درغلیو موجودیت به د هغه د ناکامۍ سبب شي. ټرمپ د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې د نومبر په 8 دي د عمومي انتخاباتو پر وخت په انتخاباتي حوزو کې هر څه وڅاري. د امریکا غږ خبریال ویلیام ایګل په خپل راپور کې دې ته کتنه کړې چې آیا په رښتیا هم په رایو کې درغلي کېدای شي که نه. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د نومبر په 8 نیټې به د انتخاباتو نتیجه ونه مني. ټرمپ ویلي دي چې په انتخاباتو کې د درغلۍ له وجې ښایي چې هغه د خپلې سیالې هیلری کلینټن په مقابل کې انتخابات وبایلي. د څو اونۍ را په دې خوا ډونالډ ټرمپ او طرفداران ادعا کوي چې د انتخاباتو په سیستم کې د درغلۍ له وجې به انتخابات وبایلي. په خپله ټرمپ په دې هکله داسې نظر لري.
They even want to try and rig the election at the polling booths where so many cities are.
هغوی حتی کوخه کوي چې د رای ورکولو په غرفو کې هم درغلي وکړي. په اکثر خارونو کې فساد ډیر دی او په رایګری کې درغلي آمده. د پیو چیریټیبل ټرست ادارې په 2012 کال کې په ټول هیواد کې د راجستر شوو رای ورکونکو په حق لا چیړنه کړې ده. په دې چرنې کې معلومه شوه چې تقریبا 1,000,000 داسې کسان هم په دې لیست کې شامل و چې په خوامړ شوې دي. په چرنې کې دا هم معلومه شوه چې هیڅ غیر قانوني رایه نه دا ورکړي. په امریکا کې تقریبا 8,000 انتخاباتي حوزې شته دي. د هرې حوزې لپاره ځایي چارواکي د دې لپاره ټاکل شوی چې په منظم ډول د راجستر شوو رای ورکونکو معلومات په سیستم کې ثبت کړي. د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ سمو د وړاندې د وسکانسن په خار کې خپل پلویانو ته ویلي و چې داسې کسان هم رای ورکوي چې لس کاله وړاندې مړه شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د عدلي د وزارت یو پخوانی څارنوال جی کریسچن ایډمز د فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکې کې ویلي و چې 4,000,000 راجستر شوي داسې خلک دي چې یا مړه شوي دي او یا د رای ورکولو حق نه لري، خو بیا هم د هغوی په نامه رای ورکول کیږي. د کینټاکی ایالت په پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي پروفیسر جاش ډګلس چې د انتخاباتو په قوانینو او د رای ورکولو د شرایطو په حق له تخصص لري، وایي چې د بلتن پر ځای رای ورکول فدرالي جرم دی او ډیره سخت ده چې یو څوک دی داسې کار وکړي.
You'd have to go find someone who has died, find that they're still on the voter registration rolls, go show up at the polls in states that don't have
اول خو بتاسه داسې تن پیدا کوي چې مړ شوی وي او نو می هم د رای ورکونکو په لیست کې شامل وي. بیا به تاسو د رای ورکولو مرکز ته ځئ او هلته به د رای ورکولو نه مخکې خپل کارت خیئ. په اکثر خرونو کې د کارت خودلو مسله ډیره جدي ده. د رای ورکولو په وخت کې تاسو لاسلیک د هغ لاسلیک سره پرتل کیږي چې کله تاسو د نوم د ثبتولو په وخت کې کړی و. زه چې هم کله خپل انتخاباتي حوزې ته زم، لمړی رانه لاسلیک اخلي او بیا د رای ورکولو ماشين ته زم. په داس شرایطو کې یو کس باید چې د اندازې نه زیات او خيار وي چې معلومه کی څوک به د رای ورکولو لپاره ناراضي چې تاسو د هغوی پر ځای رای ورکړي، او بلدا چې تاسو باید د همدې تن په شان لاسلیک هم وکړي. د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ یو ادعا داده چې په امریکا کې غیر قانوني مهاجر رای ورکوي او همدا کار د انتخاباتو په نتیجه اغیزه کوي. خو پروفیسر ډګلس وایي چې یوازې هغه کسان رای ورکولی شي چې د امریکا تابعیت ولري او په قانوني ډول د رای د ورکولو لپاره خپل نوم ثبت کړی وي.
When I go in to vote in my precinct, I have to sign in that I voted before I go to the machine. So again, you need to have some
داسې فکر کیږي چې خایب په یو شمیر ایالتونو کې بعد د زینو غیر قانوني مهاجرو نمونه ثبت شي وي، خدا کار په غلطۍ سره شوی دی او څوک پر خبر هم نه دی چې دا نمونه هلته ثبت شي وي. دا کار هغه وخت کیږي کله چې د نورو حکومتي ادارو سره معلومات شریکيږي او ځینې نمونه په اتوماتیک توګه د رای ورکونکو په لیست کې شاملېږي. خو داسې هیڅ شواهد نشته چې دغه کسان به د رای مرکزونو ته راغلي وي او رای به ورکړي وي. په دې حق له هم هیڅ داسې شواهد نشته چې ګواکې غیر قانوني مهاجر کوښښ کوي ځانونه په پټه د امریکا د انتخاباتو په سیستم کې ورګټ کی او بیا رای ورکړي. پروفیسر ډګلس وایي دا امکان هم ډیر لږ دی چې یو کس دی وکړی شي څو ځله رای ورکړي، ځکه هر ځل چې څوک د رای ورکولو مرکز ته ځي لاسلیک ترې اخیستل کیږي. د انتخاباتو کارکونکي هم ټول ورځ د رای په مرکزونو کې موجود وي او هر څه څاري، او بلدا چې د سیاسي ګوندونو استازي هم د رای د مرکزونو نظارت کوي او هر شی چې د هغوی پرې شک راشي راپور ورکوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
او دا هم درنودونکو د روان خبرونې ورسته مطلب چې دا هم د متحده ایالاتو د جمهور ریاست د انتخاباتو په حق لري. کفرزن د امریکا د جمهور ریاست انتخاباتو په دوران کې یو کاندید او یا یو کاندیدا له میدان ووزی په دې څه باید وشي؟ ایا د دواړو ګوندونو کاندیدان د یو شان ګوندی قانون تابع دي او کا فرق سره لري؟ د واشنگټن ایپاک ټایمز ورسپانې خبريال دینس مورینو د پښتنې ته خپل یو ګډ راپور کې ځواب ورکړی دی چې غټي کې زمونږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
کچېری د جمهور ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګون یا د جمهور غوښتونکو د ګون د کاندیدانو له جملې نه یو په ورستۍ شیبه کې یو ناڅاپه د روغتیا د خرابۍ او یا په فزیکی ډول د موضوع کېدو له امله له انتخاباتي سیالۍ یا مبارزې نه ګوښه شي، په دې اړه د امریکا د دواړو غټو سیاسي ګوندونو قانونونه یو څه توپیر لري. که فرض کړو چې د دیموکرات ګوند کاندیدا د نومبر په 8مه د جمهور ریاست د انتخاباتو نه مخکې له سیالۍ نه ووتله، د دغه ګوند ملي کمیټا یا ډي ان سي به د ګوند د فرعي قوانینو د دوهمې مادې د اومې فقرې د حکم له مخې د هغې په ځای د جمهور ریاست د مقام مرستیال کاندید ټاکي او یا به ونډه کوي چې دغه خلا په بل څه شکل ډکه کی. د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې ټول غړي برای اچوي او د رایو په اکثریت به د جمهوري ریاست نوې کاندید ټاکل کیږي. اوس که فرض کړو د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید مجبور شو چې میدان خوشي کی، په دې حالت کې به د جمهوري ګوند ملي کمیټه یا آر این سی هم د خپل ګوندي قانون سره سم عمل کوي. دا قانون وای که د جمهوري ریاست کاندید او یا مرستیال کاندید مړ شو او یا په جسمانی توګه معذور شو، د ګوند ملي کمیټه به جانشین ټاکي او را پیدا شوی خلا به ډکوي. د دې قانون له مخې د جمهوري غوښتونکو ګوند په ملي کمیټه کې موجود د هر ایالت استازي به په هماغه تناسب د خپل خوښي کاندید ته رایه اچوي څومره چې د ګوند د ملي کنوانسیون په دوران کې اچولې وي، او نوی کاندید به د رایو په اکثریت ټاکل کیږي. یوه خبره چې د دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اړه مشترکه ده، دا ده که د یو ګوند کاندید له انتخاباتونه مخکې مړ شو او یا له میدان نه وتلو ته مجبور شو، په انتخاباتي حوزو کې به د رای اچولو له صندوقونو نمونه لرې کیږي او پر ځای به د نوي غوره شوي کاندید یا کاندیدي نوم درج کیږي. خو د امریکا هر ایالت په ځانګړې توګه د دغه بدلونونو د منظورولو او یا ردولو اختیار لري، او هر یو ایالت په دې اړه جلا مقررات او ټاکلې نیټې لري. که فرزن ډېر ناوخته کېده نو بیا به دغه قضیه محکمې ته راجع کیږي. فرزن که د جمهوري ریاست یو کاندید یا کاندیدا د نومبر په اتمه له انتخاباتو نه سمدستي وروسته مخکې له دې چې الیکټرل کالج یا د ټولو ایالتونو د متناسبو رایو کمیټې خپله رسمي غونډه نه کړي، مړ شي او یا په فزیکي ډول له پښو وغورځېږي او د کار کولو توان ونه لري، په دې حالت کې به یو فدرالي قانون د اجرا وړ ګرځي. الیکټرل کالج د نومبر په اتمه د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروسته خپل رسمي ونډه معمولا د کانګرس په ودانۍ کې د ډسمبر په نیمایي کې کوي. د دې کمیټې غړي اختیار لري چې د خپل خوښې کاندید یا کاندیدا د جمهور رئیس په توګه وټاکي، او هر ایالت حق لري چې د خپلو قانون سره سم پریکړه منظور کړي او یا په یوې محکمې کې چیلنج کړي. خو دا چې د کمیټې غړي به د یو کاندید یا کاندیدې د مړینې او یا معذوره کېدو په صورت کې په څه ډول نوی کاندید غوره کوي او په څه شکل به رایه چي، فدرالي قانون په دې اړه مبهم دی. د امریکا په معاصر تاریخ کې دوه ځلې دا مشکل پیدا شوی و. په 1922 میلادي یا 1251 مریز کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه څو هفتې وروسته د دیموکرات ګوند کاندید هورس ګریلی یو دم مړ شو او د انتخاباتو رسمي نتیجه لا نه اعلان شوې. د هورس د مړینې نه وروسته د الیکټرل کالج کمیټې غونډه وکړه او کومې انتصابي رایې چې د هغه لپاره اچول شوې وې په څلورو نورو کاندیدانو باندې په مساوي توګه وویشلې. که فرزن نوی جمهور رئیس د کمیټې له رسمي غونډې نه مخکې د غونډې په دوران کې مړ شي او رایې نه وي شمېرل شوي، نو په دې حالت کې په اساسي قانون کې دا نه ده مشخصه شوې چې د جمهور رئیس مرستیال کاندید د نوي جمهور رئیس په توګه اعلان شي او کنه. د الیکټرل کالج غړي به د اساسي قانون د شلم تعدیل سره سم عمل کوي. د دغه تعدیل په دریم فصل کې ذکر شوی دی چې د نامزد جمهور رئیس د مړینې او یا یې په جسماني ډول د معذوره کېدو په صورت کې د هغه مرستیال به د پوځ اعلی قمانداني.
د امریکا د جمهوري ریاست د مقام انتخابات د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه شروع کیږي. تاسو کولی شئ چې د دغو انتخاباتو په باب رپورټونه، مرکه او تبصره د امریکا غږ داشنا رادیو نه واوري. د امریکا غږ داشنا رادیو ستاسو د خبرونو به طرفه او باوري منبع.
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په سیاسي ډګر کې شته ستونزې د سیاسي حکومت د نه عملي کېدو له امله رامنځته شوې دي. عبدالله عبدالله یو ربیا د ملي وحدت حکومت د دوام لپاره د سیاسي حکومت په بشپړ کېدو ټینګار وکړ او وایي چې د ملي وحدت حکومت هغه وخت استحکام موندلی سي چې دغه حکومت په بشپړ توګه عملي سي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې 15,000 وسله وال یاغیان موجود دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د القاعده د شبکې طرفداران جګړه ماران په افغانستان کې د طالبانو پر روانو فعالیتونو کې مهم او فعال رول لري. دا کارپوهانو د ای پی خبری اژانس ته ویل دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې وسلوال بیا کمزور شوی دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو راپور کې چې پرون د جمعې ورځ د امنیت شورا ته سپارل دي، پکې ویل شوی دي چې افغان حکومت او ځینې نور هیوادونه دا اټکل کوي چې په افغانستان کې به شایي
د 15,000 پوری شاوخوا وسلوال مخالفین موجود وي چې شل یا 15 پسولو کې بهرانیان دي. د اردن پوځي منابعو ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتو درې پوځي روزونکي د جمعې پورز په اردن کې په ډزو کې وژل شوي دي. دغې منبع ویل دي چې دغه روزونکي هغه مهال په ډزو کې ووژل شول چې کله د اردن یوې پوځي قرارګاه ته ننوتله او موټر یې په دروازې کې وندروه او د اردن امنیتي ځواکونو ورباندې ډزې وکړې. دغه پیښه د اردن په شمال کې د شهزاده فیصل په هوایي ډګر کې شوې ده. دوه روزونکي د ډزې وروسته سمدستي او دریم په روغتون کې مړ شوی. د اردن یو امنیتي ساتونکی هم په ډزو کې زخمي شوی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویل دی چې هغه قاضي چې د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی قضیه په 2015 کال کې څېړلې وه پرون د جمعې په ورځ د وژلو هڅې شوې ده. په هغه دغه برید هغه مار وسو چې کله د هغه موټر د تېرېدو نو یو بل موټر بم وچاودید. دغه وزارت ویل دی چې دغه برید نشه قاضي عبدالفتی وو چې په مصر کې د جنایاتو د محکمې رئیس دی. په دغه برید کې هغه ته کوم زیان نه دی اوښتی. د امریکا فدرالي او ولایتي چارواکي د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو په ورځ او یا له مخې د القاعده د تروریستي شبکې لخوا د برید کولو پلان د ممکنه د سي څار پیل کړی دی. د نیویارک پولیسو د جمعې پر ورځ وویل چې دوی د فدرالي ادارې اف بي آی سره په ګډه د تروریزم په یو ټاسک فورس باندې کار کوي او خپلو استخباراتي څانګو ته ویل دي چې دغه سي د یو خطر ارزیابي وکړي. د پولیسو کمشنر مرستیال سټیفن ډیویس وویل چې دغه معلومات دقیق نه دي خو خبرداری ورکړل چې موږ د نیویارک په ښار کې دغه استخباری تی رپورټونه ډیر جدي نیسو. ډونالد ټرمپ ویل دی چې هیلری کلینټن په ډیرو قانوني مسلو کې راګیر شوی او که انتخاب شي نو کېدای شي د امریکا متحده ایالات په اساسي بوران کې راګیر کړي. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن بیا ویلي چې جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ که انتخاب شي نو دا په ټول نړۍ کې یو خطرناک غیر یقیني حالت رامنځته کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم د جمعې په ورځ په دغه سیاسي جنگ کې وردنګل او کلک په کلکه د هیلری کلینټن دفاع وکړه او په ډونالډ ټرمپ یې سخت انتقادونه وکړل. په حلب کې د سوریې د رژیم لخوا اعلان شوی یو اړخیزه موقتي اوربند پرون رسما نافذ شو. د سوریې حکومت او متحد روسیې د 10 ساعته اوربند لدې دپاره اعلان کړی چې وسلوال یاغیان او ملکي خلک د حلب په ختیځ کې له هغو لارو ووځي چې د دوی دپاره په پام کې نیول شوي وي. فعالانو د ورځې په پیل کې د بشري وقفې په نوم د دې اوربند څخه د سوریې د رژیم او د هغه د متحدو قواو لخوا د سرغړونو کوم راپورټ نه دی ورکړی.
او درنونکو د خبرونې په دې برخه کې د نن ورځې د هوا اټکل لرته وایو. په کابل کې باندې آسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 40.4، په قندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 23.8، په هرات کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 18.3، په مزار شریف کې به آسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 18.6، په جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 23.4، په خوست کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 40.4، په قندز کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 19.5، په واشنگټن ډي سي کې به آسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 18.8، او په پېښور کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 26.15. ورنډونکو په همدې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. کولی شئ د امریکا غاګ آشنا رادیو دا خبرونه او نور خبرونه او همدارنګه د امریکا غاګ آشنا رادیو تلویزیون خبرونه د امریکا غاګ په ویب پاڼه باندې وګورئ. آدرس یې د www.voanews.com/pashto. همدارنګه کولی شئ چې تازه خبرونه او همدارنګه زموږ نور مطالب د امریکا غاګ آشنا رادیو په فیسبوک پاڼه وګورئ او خپل نظریات هم زموږ سره شریکوئ. امریکا غاګ آشنا رادیو د فیسبوک پاڼه د آدرس دی VOA News VOA پښتو. درنوونکو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو ټول په لاله سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خدای په امان.